شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مازدیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د راپور جزئیات واورئ چې وایي که څه هم په شمیرو کې نسبي کموالی راغلی، خو افغانستان لا هم د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. سلام علیکم، دا خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالی بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي قواو هلیکوپتر د فني ستونزې له کبله لوېدلی، او د هالیوډ مشهور ستوري اولیویا ډی هاولند په 104 کلنۍ کې په پاریس کې مړه شوه. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبې په ورځ خپور سو ویلي، په همدې موده کې 2160 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یوه میز د راټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړی، غمجنونکی حقیقت دا دی چې هره ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناکه توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلي چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه سوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې پر سر له مخالفتونو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه، د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا، او د سیمې تجارتی او اقتصادی نخلول دی سه د افغانستان د بهرنی سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابي کی.
د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د مالیه وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 24 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل:
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز
دی. وای نن دوی غونډه کیږي چې یوې پر ټولنیزو او اقتصادي مسایلو د کورونا ویروس د اغیز په اړه او له دې ستونزې څخه د وتلو پر حل لارو او اقتصادي اړخ ده. د دوهمې غونډې موضوع د افغانستان سوله او پراختیا ده. د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا مرستیالان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره، د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. دوی په دغه غونډه کې په حضوري او غیر حضوري توګه ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي قواو هلیکوپتر بلک هاک د فني ستونزې له کبله د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د کښېنستو پر مهال سقوط کړی دی. د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په دې هلیکوپتر کې 15 کسان سپاره وو چې سرسري ټپیان سول، خو تر دې مخکې د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپتر په بیړنۍ توګه کښېنستلی ده. له دې سره په کجکي ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل هلیکوپتر په بیړنۍ توګه له ناستې وروسته د راکټي حملو هدف وګرځیده. سرچینې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، ځکه له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په کجکي ولسوالۍ کې طالبان پراخ حضور لري. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیايي چارواکي د کورونا ویروس لخبرېدو سره لاس او گریوان دي. په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا ویروس په دغه هیواد کې محدود سو، په دې ویروس تخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمنی او اسپانیې په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي، خو په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمېرو له مخې په امریکا کې 4,200,000 کسان په دې ویروس اخته سوي دي، چې تر اوسه یې 1,048,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې ویروس اخته کسانو شمېر 14,000,000 ته لوړ سوی دی. او امریکایي ډیپلوماټ د هالیوډ مشهور ستوري اولیویا ډی هاویلند په 104 کلنۍ کې په پاریس کې مړه سوه. دا دوه ځلې د اوسکار جایزې ګټونکې وه. اولیویا په ګان وید د ویند فلم کې د خپل رول په خاطر ډیره مشهوره وه. هاویلند د هالیوډ د طلایي عصر له مشهورو هنرمندانو ګڼل کیږي. دا په جاپان کې په انګلیسي کورنۍ کې زیږیدلې وه او وروسته د امریکا تبع سوه. دا هنرمند له 1953 کال راهیسې په پاریس کې اوسېده. هاویلند د ګان وید د ویند فلم له هنرمندانو وروستۍ وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 30 چټي 22. جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 30 چټي 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 35 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 چټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 چټي 30.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یوناماوی افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د هغه ماشوم کیسه به هم واورئ چې نن د یوناما د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې ټپي شو.
امرجنسی مخته مې مریض ټپي راوستلی دی. بچی مې نن پر 9 بجې چې وویشته سو سومریانو پوستې سره چې طالبان یو دوه ټاکه پر وکړله، دوی دا کوچنی د فصل میتری کې ورته ولاړ وویشتی.
په کابل او ولایتونو کې د برېښنا ستونزه د برېښنا شرکت له چارواکو پوښتو، او په یو بل راپور کې د هغو افغان سکانو او هندوانو لومړۍ جوپه هند ته ورسېده چې د ناامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو دوی لا هم افغانستان خپل کور ګڼي. نور راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2020 کال د ملکي تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دې راپور له مخې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوې ده. په دې اړه تفصیل له کابله فیروزه عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرکزوب لپاره د لومړیو شپږو میاشتو د راپور په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 1202 ملکیان وزل سوي او 1204 ټپیان سوي دي. دغه شمیرې د تیر 2019 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 10% لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤل سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سیویلین کیژوالټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ آر منټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوب له د افغان حکومت او طالبانو لوري کوم شوی نه ده. هغه خواوی چې ترې هلي کې دي چې د سولې د مذاکرات راتو میسته ناستی وای. جګړه پر ملکیانو اوږدمهاله اغیز لري. زموږ لپاره خو چې جګړه تر ډیره پوری بشری حقوقو په ګډون اقتصادي ټولنیز او فرهنګي حقوقونه هم تر اغیز لاندې راوست دي.
اغلی کیس دا هم ویل چې دوی د جګړې له دوړ خوونه غوړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. دا د راپور لمخې نړیوال ځواکونه د 2020 کال لومړیو دریو میاشتو کې د 3% ملکی مرکزوب له عاملین دي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب نه داړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکی مرکزوب له پړه او د 4% ملکی مرکزوب له بیا مخامخ نخته بلل سوي چې بریدګری مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړی استازي دیبور الاینس له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه دې ودروي او د سولې د مذاکراتو میز ته کینی. د ملکیانو د مرکزوب له اصلي لاملونه ځمکنۍ نخته، انتحاري حمله او چاودنې، د سړک غاړې ماینونه او هدفي وزن بلل سوي دي. د دغه دفتر د راپور لمخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حمله او عملیاتو په پایله کې د ملکیانو مرکزوب د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړ شوی ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته شوی ده. په راپور کې ویل شوی چې د وخت مرکزوب له 40% خزي او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 خزي وزل شوی، 295 ټپیانی شوی او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي و 22 ټپيان سوي دي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د غراپور پاړه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي ترڅو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس شي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې دولت په میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو په خبره طالبانو د ملکی وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاری وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د وړخیزه معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو درنس د پای ته رسولو لپاره تر ټولو ښه لاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامي لاره نسته. ناټو زیاته کړې چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامدارې سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبان له لوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بېساري رامنځته سوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه سي. یونما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکزو په ځانګړې توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکوونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبریالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
نن په داسې حال کې چې په رسنیو کې د یونما د همدې راپور جزئیات خپرېدل، په هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ماشوم په ډزو ولګېد. دا ماشوم اوس د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې په نازک حالت کې پروت دی. د الیاس دای په راپور کې د دې ماشوم کیسه واوري.
تو کالو پردا کنه چې وشتل را پر رسته بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتلی.
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس بجې خپل اتکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روختون تر وړې دی. د لشکرګاه د ایمرجنسی روختون مخې ته نور کسان هم ناست، خو خان محمد تم ځکه ځای نه ورکوي. د روختون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او ژړو جامو دغه خاون چې د ګریش کورسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګا ته راوړ دی وویل زوی روحلاته د ژوند امید ځکه نسته چې ډیر وینې بهیدلې ده.
امرجنسی مخته مې مریض ټپی راوستلی دی، بچی مې نن پر نه بجې چې وویشته سو سمریانو پوستې سره چې طالبان یو دوه ټاکه پر وکړل، دوی دا کوچنی د فصل مترې کې ورته ولاړ وویشتی، نو ما راوستې دلته امرجنسی. اتو کالو پر دا کونه چې وشتلو پر رسته بغل باندې پر چپه بغل مرمۍ وتلی وم.
څنګه وضعیت څنګه
وضعیت خو تر اوسه الان پر خراب وو، نو خدای په خبر بیا امرجنسی د شنه نسته، بیا ما نه دلدله.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکي کسان لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی، او په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو او ناامنیو کې 1202 ملکي کسان وژل شوي او 1206 نور ټپیان شوي دي. یوناما د 2000 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په راپور کې ویلي چې د ملکي کسانو دغه مرګ ژوبله د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو، شپنیو چاپو، ځکنیو ماینونو او ځانمرګو بریدونو له امله اوښتی ده چې ډېره برخه ښځې او ماشومان جوړوي. په هلمند کې د تازه ژوبل سوي ماشوم روح الله پلار خان محمد هم د یوناما د راپور دا برخه چې د جګړې دواړې غاړې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي تاییدوي. دی وایي که څه هم دا وخت جګړه خلاصه شوې وه، خو د ده زوی د یوه طرف نه په ناڅاپي ډزو کې ولګېدی او سخت ټپي سو.
یا دوی دواړه طرفه چې دی خپل کار کوي، د ملکي په غم کې ولنه، نه دا خوا ده نه خوا ده، بس هر خپل کار ته ګوري. هغه راځي دوه ټکه برکې دې باره کش کې هم تا ولي اما ولي حکومت خلک چې دي که ته مانې دلې که زه مانې دارې چې مانې دی ولي نه پرېږدي. دوی غوښتنه دا ده، دوی دا غواړي چې دغه ورک شي، دا جنګ جګړه ورک شي، دوی دغه غواړي چمن راسي د ملکي کسان خوندي سي.
په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي ورستۍ پیښې په روان میلادي کال کې ثبت شوې دي، خو تر ټولو خونړۍ په جون میاشت کې په سنگین ولسوالۍ کې د ملکي کسانو په یوه میله کې د غبرګو چاودنو له امله و چې 1.5 ملکي کسان یې ووژل او 1.5 نور ټپیان کړل. د دغه پیښو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یوه او بل ور اړولې ده. محمد الله استای د ازادي راډیو هلمند.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشروي د جګړې ښکېلې خواوې خپل جنگیالیو ته د بشري حقونو د مراعاتولو لارښوونې نه کوي، نو ځکه هر کال ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. عزیز احمد تسلوی چې د جګړې په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال د قط په پام کې نه ساتل کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قربانۍ ورکوي، له ښاغلي تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د ملکي مرګ ژوبلې علتونه ترې پوښتلي دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغې ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کی یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه ښخول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې څخه د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکي خلکو ته بېرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه یې وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
وس څنګه کیدای سي چې دغه ملکی تلفاتو کاچ یو سره چیټه سي په د کې تاسو له نظر مسولیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلي ته چې همدغه جنگلي امیرونو ته هغه که په د افغان پوز له لوري او هغه که د وسلوال طالبان له لوري چې دوی خپل د جګړې قمندانانو ته قوانین وښي او هغوی ته ووایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوئ تاسو د ملکیانو سر وساتئ او له هغو قوانینو څخه یې خبر کړي چې هغه د بشر دوستانه قوانین دي او بشري قوانین دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې هلته دوی د خپل محاکم قوي کړي، قضا او محکمه قوي کړي چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري هغوی باید محکمې ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري چې دا متاسفانه یوه لوري هم د قهرمانی نه ده کړی چې قومندانان ته جزا ورکړي.
که بلندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، چې هغه د زندانیانو موضوع ده، زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمېر پاتې دي. نو څه فکر کوئ، څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي، او البته هغه غاړې چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکړه ترڅو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمېرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورسره او بالاخره ختم سی.
اول خو هم دغه منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلی، دا هغه مهمه ده چې افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی ورسول طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کی، اختر را روان دي، هم دغه لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسي، او د لستر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکی، او په څنګه کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبر د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمایز استخبارات یا هغه گاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سولې کې لومړی خپلې ګټې ویني، او ولې د صحنه وباسي او لسته په خلاص غږ باندې وایي چې موږ د سولې پاړه باندې لداغه دغه دغه خندونو سره مخ یو، لولس نه د مرستو وغواړي، یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د وي تر شاو دریږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومدار خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر عواملو خبرې کولې. د افغانستان د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی، که څه هم ویلي دي چې په دې راپور کې ویل شوي دي چې په د تیرو وختونو په پرتله په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې نسبي کموالی راغلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ راګل ازادي راډیو اوري، اوس هم ورزو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سکانو پر وړاندې د لوړو امنیتي ګواښونو سره سره د دې ټولنې یو شمېر غړي وایي چې افغانستان نه پرېږدي او دای خپل وطن دی. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیر ورځ د افغان سکانو او هندوانو لومړنۍ جوپه چې یولس کورنۍ پکې شامل دي نوی ډیلی ته ورسېدې. هندي رسنوی ویلي دي چې د هند حکومت د افغان سکانو او هندوانو شاوخوا شپږ سوه کورنیو ته د اوږدمهاله ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی دی. له کابله د خاطر پردیس په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د افغان سکانو یولس کورنۍ د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او هندوستان ته کډه شوې. دوی تېره ورځ نوې ډهلي ته ورسېدې. هندوستان ته د افغان سکانو تازه کډه کېدل نن د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع ده. په ټویټر او فیسبوک ګڼ شمېر خلکو د افغان سکانو تلل هندوستان ته د خفګان خبره یاده کړې، ویلي دي چې افغان حکومت د دې لږکیو په امنیت کې پاتې راغی، خو یو شمېر دوی د لوړو امنیتي ګواښونو سره سره وایي په هیڅ ډول خپل هیواد نه پرېږدي. په پکتیا ولایت کې میشت افغان سیک جک موکسینګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د هندوستان د تک وړاندیز ورته شوی، خو خپل هیواد نه پرېږدي.
ولجن موږ د موږ وطن د سیاره حالت کې موږ وطن نه پرېږدو. هندوستان خو وایي خو موږ خپل وطن کې جن موږ د سزامو نه ده، خو وطن د جن وطن څوک پرېښودی؟ چېرته لوی شوی و دغه ځای نه موږ اوبه اچکلی دي، بدن هم دغه خاوره نه جوړ شوی دی، دغه څه مخته یو، کاروبار هم دغلته ده، ژوند هم دغلته ده.
وی افغانستان می کور دی، دلته پیدا شویم او هم دلته بمرم. له افغانستان هندوستان ته د افغان سکانو لیولس کډه شوی او کورنۍ یوې هم د نیداد سنگ کورنۍ ده، هغه سکه چې تیرمیاش په پکتیا ولایت کې تختول شوی وو. جک موک سنگ وای د نیداد سنگ لور هم په نګدی وختونو کې اختطاف شوی و چې بیا بیرته را خوشی شو. د په خبره نیدان سنگ ته نور ژوند ور تریخ شوی وو او اړ شو چې افغانستان پریږدي. هڅه مو کړه په کابل کې د افغان سکانو د استازو تر څنګ هند ته د تللي افغان سکانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ په کابل کې د هندوستان سفارت وویل چې افغانستان نه د افغان سکانو یوولس کورنۍ هندوستان ته رسیدلی دي. له دې سره جوخت یو شمېر هندي رسنیو هم خبر ورکړ چې د هند حکومت په تیلې د شاوخوا شپږ سوه افغان سکانو هندوانو ته اوږدمهاله ویزې ورکړي. د روان کال په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره پر سکانو او هندوانو هم وسلوالې حملې زیاتې شوې. د روان کال د وري په شپږمه د کابل پر یو درمسال د وسلوالو په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه وویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. اوس باور دا دی چې دا او دې ته ورته نورو بریدونو بالاخره افغان سکان د خپل وطن پرېښودو ته اړ کړل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان سکانو امنیت او خوندیتوب خپل لومړیتوب ګڼي. د دې وزارت ویان طارق آریان:
د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د اهلي هنود ورونو د ژوند ساتنه زموږ لومړیتوب دی او موږ په دې برخه کې له نږدې کار کوو. موږ د اهلي هنود ورونو سره له نږدې همکار یو. هغه ګواښونه چې دوی ته متوجه دي موږ یې د لرې کولو لپاره لازم اقدامات کړي.
افغان سکان په داسې حال کې افغانستان پریږدي چې اوس مهال یوازې په کابل، ننګرهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د دوی شاوخوا دوه سوه کورنۍ ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاجکستان نن سهار ناڅاپه افغانستان ته د 3.5 میگاواټه صادراتي برېښنا اندازه 40 میگاواټو ته راکمه کړه چې د کابل په ګډون د افغانستان څو ولایتونو کې د برېښنا پرچوي زیاتې کړي. تاجکستان ولې د برېښنا اندازه کمه کړه او د افغانستان برېښنا شرکت یې د کمښت د پوره کولو لپاره کومې لارې لري؟ اجملاند په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت له ویان وحیدالله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلی توحیدی په پیل کې وایي:
نن سهار ونیمې بجې د ازبک د تاجکستان خوا د 350 میگاواټو برېښنا ظرفیت 40 میگاواټ ته راکوزه شوه. دوی مخام موږ ته اواز راکړ چې سبا ته موږ دغه کموو دغه برېښنا، او لامل همدا دی چې موږ اوبه نه لرو او د دوی د بندونو د اوبو د کمښت له اړخه د برېښنا قطع کړای شو. نو یعنی 40 میگاواټ سره کوزه شوه. د کابل تر لس یولس بجو پورې د برېښنا د کمښت سره شدیدا مخامخ شو. د کابل تر څنګ هغه ولایت چې د برېښنا د وارداتي برېښنا څخه برخمن کېده لکه بغلان، لکه پروان، پنجشیر، کاپیسا، خپله کابل، لغمان، ننګرهار، همداراز لوګر، پکتیا، خوست او غزنی دی متاثر شول دینه. خو د نیکمرغه زموږ رهبری آیت وو شکرای چې ډیر ژر د غسوزه حل کړی او د ازبکستان سره مو خبرې پیل شوې. د نیکمرغه ازبکستان 200 میگاواټ برېښنا کابل ته واردات کې موږ ته راکړ او تا که څه ولخې ډیر ژر، یعنی کېدای شي چې نن مخامه پورې او یا هم سبا پورې به 200 نور اضافي میگاواټ برېښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه کمی ډیر زیات دی د 350 نه 40 ته د ازبکستان او نور لارې تاسو سره دومره دی چې دغه کمی په پوره کوي؟
بله، د 350 میگاواټ او چې اوس موږ عملا د 200 میگاواټ به د ازبکستان څخه واخیست، یوازې د کابل لپاره 250 واخیست چې سره له تاجکستان به 240 ته جګیږي. او موږ 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عمل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن، یعنی پرچوي به وي خو ډېر کم پرچوي به وي. خو زموږ هیله د وطنوال نه دا دی چې هغوی کم مصرفي دي په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي وکړي. خو په ټوله کې تر سبا پورې نهایتا به موږ وشو کړی چې تر 300 میگاواټ پورې برېښنا د ازبکستان څخه واخلو چې د مزار تر څنګ د نور ولایت هم د برېښنا څخه د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه برخمن.
فکر کوي چې تاسو د ازبکستان سره د سی په اجله توګه د دومره ډيري برېښنا یو معاملې یا یو توافق نهایي کولای شي؟
د نیکمرغه موخه د مخکنه لسکلن قراردادونه موږ دغه وادونه سره لرو. نرخ ټاکل شوی مورد پکې روښانه ده، میټرونه پکې شته، یعنی دا کوم څه نه لرو. او دا موږ وکولای شو چې په دوه ساعتو کې موږ بیت د ازبکستان څخه برېښنا واخلو او ګریډ ته واچو او عملا د استفاده وکړو. او نن سهار 3 بجې نن سهار 9 بجې دا کار موږ ترسره کړ.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د ناڅاپي کمیدو په اړه جزئیات اورول. د مرکې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. یوه بل نیم ساعته خبري مجلې د نن ورځې د خبرونو تر پایه لرو چې سلطان محمد سرور پکې ساس کړو.